سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چار او بسم الله اختر کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د نوبل د سولې د سکال جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعال او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدی ته ورکړل شو. محمدی د محل په ایران کې بندي ده. په ناروی کې د نوبل کمیټې ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغو لسګونو زره کسان هم په رسمیت میژنی چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دغې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. د ایران د ښځو د حقونو فعاله نرګس محمدی ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. یوی څارونکي ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی دی چې پرون په سوریه کې پر یو پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بېپیلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغې بمبارۍ وکړې چې د سوریې د دفاع وزیر په اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي دي چې د حماس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا د برید تروریستي ډلو د بیپلوټ الوتکو په مرسته ترسره کړی دی، خو په مشخص ډول د کمیټلی یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کمیټلی یې د دغې برید مسؤلیت هم نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په دې پیښه کې 125 کسان نور ټپیان شوي دي. د هند په هومالیا کې روانه ونې تر څنډو د یو یخچال جهیل د ډکېدو له کبله سیلابونه بهیدلې دي چې لږ تر لږه 40 کسان یې مړه کړي دي. د هند چارواکو نن جمعه رویټرز اژانس ته دا خبره داسې وخت کړې ده چې د لسګونو کسانو نورو تریتم کېدو لپاره د موندنو عملیات روان دي. د سیکم ایالت په غرونو کې د لهوناک جهیل د چهارشنبه په ورځ تر څنډو ډک شو چې له کبله یې سخت سیلابونه وبهیدل. چارواکي وایي دغه سیلابونو د 22,000 کسانو ژوند اغیزمن کړی دی. د جنوبي آسیا په غرونو کې د وژونکې هوا علت اقلیمي بدلون ښودل شوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د دغه ښار په ایزومایل بندر تیر شپه د روسیې بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي او د دغې بندر تاسیسات زیانمن کړي دي. دا د دې ښار له هغو دوو بندرونو یو دی چې اوکراین ورڅخه د خپلو غلجاتو د صادرولو لپاره کار اخلي. د اودیسیا والي اولیا کیپر په ټلګرام لیکلي دي چې په دغو حملو کې د غلجاتو یو زیرمه او نه لارې زیانمن شوي او اور بل شوی دی. کیپر ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو په ایران کې جوړ شوې درې بیپیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي، خو د مرګ شوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او د افغانستان د کرکټ ابدالیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې پچو وګټله او توپ چونه یې غوره کړه. پاکستان د 13 ورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 115 منډې یې وکړې. په افغان توپ چونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ساحر خان دوه دوه لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپ وهنه کې افغان ابدالیانو هم ښه پایلې نه درلود، خو په پیل کې د نورعلي زدران او په پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغیزناکې توپ وهنې افغانستان پایلوبې ته ورسوه. نورعلي زدران 9 او ګلبدین نایب بیا 6 نسوځېدلې منډې وکړې. افغانستان به سبا شنبه د هندوستان د الف لوبډلې په وړاندې پایلوبه ولري. د پایلوبې ګټونکي لوبډلې ته به د سرو زرو او بایلونکي لوبډلې ته به د سپین زرو مډالونه ورکول کېږي. تر دې دمه د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان هیڅ ورزشي رشتې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. خبرونه مو واورېدل. نو وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به په خبرونه کې راسره دا واورئ چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد په یو شمېر استوګنیزو ښارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی دی چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د پاکستان حکومت د نومبر تر لومړۍ نېټې په دغه هېواد کې میشتو افغانو کډوالو ته وخت ټاکلی دی چې له دې هېواد ووځي، که نه دوی به یې په زور وباسي. همدارنګه په دې اړه به هم سره واوري چې د ناروې پوسلو کې د نوبل د جایزې ګټونکی اعلان شو. دغه ګټونکی له ایرانه یو فعاله ده، خو دا چې محبوبي سراج ولې دغه جایزه وانخیستله په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. دا به هم سره واوري چې په کندهار کې د احمدشاه بابا او نور تاریخي ابدات جوړیږي.
میرویس نیکه گنبده ده، د احمدشاه بابا گنبده ده، او د احمدشاه بابا کور دی، او دغه رقم احمدشاهي حوض دی په سپین بولدک.
کندز ته به هم ورشو چې یو شمېر موټر چلوونکي شکایت کوي چې باید د دوی د موټر اسناد ورکړل شي.
مونږه هیله ده دا چې د پلیټ کار په جدیت سره پیل شي، او په زمن کې کم موټر چې بسټیکر پاتې دي هغه ته زر سټیکرونه ور.
در مطالب هم شته ملتی هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد په شمیر استوګنیزو خارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. په دې اړه ازادي راډیو د دوو خبرتیاوو د هغو خبرتیاو یو کاپي ترلاسه کړی ده چې د اسلام آباد په دوو خارګوټو کې خپره شوې ده. په دې خبر پاڼو کې راغلي دي چې د کورونو ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. که څه هم ازادي راډیو دغه لیکنې خبرداری په خپل وخت توګه نشي تاییدولې، خو د اسلام آباد د جنایي کاردان او بې ولس استوګنیزو سیمو یو شمېر اوسیدونکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې افغان کډوالو ته د کورونو د مالکانو له لوري دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له دغو سیمو ووزي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان حکومت له یوې میاشتې ضرب الاجل ټاکلو وروسته نن او پرون د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو له لوري په لیکلي بڼه خبرداري ورکړل شوې چې ژر تر ژره باید له کورونو ووځي. ازادي راډیو ته دغه خبرتیاو یوه یوه کاپي رسیدلې. په دې خبرتیاو کې راغلي چې د کورونو او پلازو ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. دا امر د پاکستان د حکومت له لوري شوی او د نامل کېدو په صورت کې به د کورونو مالکان له سختې قانوني سزا سره مخ شي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه خبرتیا پاړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم دغه لیکلي خبرداري په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرتیا یې ترلاسه کړې ده.
هدایت قاطی بر تخلیه خانه ها
په جنا درجن او بی ولس کې د افغان کډوالو لپاره د کورونو او د قانونو د خپلولو د رسمي ځای خبره شوې، او دوی ته وخت ورکړل شوی چې باید کورونه خالي کړي. دا سرغړونې په صورت کې ویل شوي چې قانوني سزا به ورکړل شي.
د اسلام آباد د جنا ګاردن استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د کورونو د خاوندانو له لوري دوه اونۍ وخت ورکړل شوی څو له دغه سیمې ووځي. په دې خارګوټي کې میشته یو افغانه کډواله منیژه چې نږدې یو کال وړاندې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوی وایي نن سهار د کور د مالک له لوري دغه خبرتیا ترلاسه کړي.
امروز صبح ما یک مکتوب دریافت کردم از طرف صاحب خانه.
من سهار می دکور د مالک لوری لیکلی خبرتیا ترلاسه کړه، او راته یې وویل چې باید په دوه اونیو کې کور خالی کړي. ما ورته وویل چې ولی زه خو ویزا او دلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لرم، غیر قانوني نه یم. راته وویل شو چې دا خبرداری د پاکستان د حکومت لوري دوی ته ورکړل شوی دی، او دوی اړ دي چې له مخې عمل وکړي.
ما مجبور هستیم چې مطابق قضیه عمل کړم.
د همدی خارګوټي او بل اوسیدون کې بسم الله ازادي راډیو ته وویل
د انځو یو کلمیان ته پخله کې افغانان
دلته یو اعلان خبر شوی او په کې د کورونو د مالکانو خبر شوی چې افغانان وو باسي. مکتب افغانستان کې د اوسیدو لپاره هیڅ نه دی پاتې، ځکه موږ له خطر سره مخ دي. سره له دې چې دلته د اوسیدو قانوني اسناد کم لرو، خو دوی وایي چې موږ له اسناد سره کار نه لرو، یوازې له پاکستانه وو.
د پاکستان حکومت د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریځ کې د بدلون کوم څه نه دی ویلي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړی. د سفارت لوري په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلی چې له مقابل لوري د قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو د ننیولو ډاډ ترلاسه کړی، خو په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د سلګونه داسې افغان کډوالو د نیولو راپورونه خپاره شول چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې بهیر تیز شوی. دغه وزارت لیکلی چې یوازې په تیرو څلور ورځو کې د سپین بولدک چمن لارې 350 افغاني کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خوا خستنې شوې او کله پاکستانه په جبري توګه ویستل شوې دي.
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوس به غزنی ولایت ته ورشو. د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ د ترکانو سیمو اوسېدونکي وایي دوی د خپلو ماشومانو لپاره د یو ښوونځي د ودانۍ د جوړولو تابعه کړې ده. دوی وایي چې دغه د ښوونځي ودانۍ دوی په خپلو مصارفو جوړوي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
سیم زما بعض وخت ګرمه، بعض وخت یخه. ای مکتب کې جوړ شوی، ما خیلی خوشحالیم.
زوحیل د دریم ټولګی زده کوونکی ده. دا هلته زده کړې کوي چې ښوونځی ودانۍ نه لري. زوحیل وایي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې ژمی سي ساړه یې کېږي چې دوبی سي بیا ګرمې وي. دا د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ د ترګان سیمې اوسېدونکی ده. دا هغه سیمه ده چې اوسې اوسېدونکو په خپل شخصي لګښت ښوونځی د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دا سیمه خلک وایي دغه ښوونځي د ودانۍ په جوړولو شاوخوا 15 لک افغانۍ لګښت راځي. دوی وایي تر اوسه پورې مو 15 لک افغانۍ راټولې کړې دي. هڅه کوو چې دا نور هم راټولې کړو او کارنه یې پر مخ یوسو. له نورو خلکو څخه هم غواړو چې د پاتې پیسو د راټولولو په برخه کې را سره مرسته وکړي. حاجي سید علي د دغه سیمې یو مخور دی. دوی وایي زموږ د سیمې نجونو او هلکانو د زده کړو په برخه کې ډېرې ستونزې ګاللې دي. په سره دوبي کې په سره ګرمۍ او په ژمي کې په شنه یخ کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کړې دي. دای د نجونو یو ټولګي ته ګوته نیسي او وایي اوس هم دا دی تاسو وینئ چې لمر ته زده کړې کوي. دای خوشحاله دی چې که ښوونځی جوړ سي ماشومان به یاسوده سي.
ای مکتب وخت کې جوړ شوه.
هر کله چې د ښوونځي جوړ شي نو د شاګردانو ټول ستونزې به هوارې شي.
کلی راف مشه.
حاجي سید علي زیاتوي دغه ښوونځی تر یو جریب په زیات مځکه ودانیږي چې شپږ درسي خونې به ولري. د اوبو سیستم او تشنابونه به یې هم وي. دا غزنی د جغتو د ترګان سیمې اوسېدونکي وایي که څوک ښوونځی ورته جوړوي که نه، خو خلک د په خپلو اولادونو زده کړې وکړي او بهانې دي نه لټوي. د نور افغانستان تر څنګ د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومان ښوونځي نه لري، خو که ښوونځي لري ډیری هغه یې بیا ودانۍ نه لري.
و موریدل چې په غزنی کې په چختو ولسوالیو کې خلکو په خپل مصارفو خپل ماشومانو ته ښوونځی جوړو. بل پلو بیا په سویل کې په کندهار کې د څلورو تاریخي او بدو د ترمیم چارې پیل شوې دي. ورزو لسیمی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پنځم به پروز نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابیدو د ترمیم چاري پیل سپه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابیداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابیداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول سي.
پام کې درو چې د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 3 میلیون افغانۍ دي. دریشمیلیون افغانی که 2 میلیون شد در خارج مشتاق خواسته دی 1 میلیون افغانی شد اسلامی امارات تخفیلی بوده جنات.
پداق مراسمی که در کندهار در سوداگری خونی مشهور حاجی محمد صدیق مهمان در طالبانو در اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین و غرسل چی در شهر در شکلا و سیلانیانو در جذب لپاره در خرکی شریفیا و احمد شاه بابا در مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړی.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی ده چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي چې د هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي زمو شرط هم ښکلا ورکول سي هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښ دي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمان درلودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثار ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثارو په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر ښه رول ولوبوي بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی مه ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو دوی لومړنی هغه ځایو ته ځي. دغه زموږ ساستو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمد شاه بابا کور د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ چل ځینو منډیګک مینا برج د سپیروان غونډۍ میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
افغانستان د هندستان پر ځمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 4 نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او 8 بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو 2 نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي راډیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د ناروې په اسلو کې د نوبل د جایزې کمیټې ایرانی مدني فعال نرګس محمدی ته د سږ کال د نوبل جایزه ورکړې ده. تمه وه چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړې محبوبې سراج به د سږ کال د نوبل جایزه ګټلې وه، خو د چینې د ګټلې علت یې څه وه؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو فعال او په دغه هیواد کې د ښځې ژوند او آزادۍ په نوم د غورځنګ ملاتړې نرګس محمدی د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې اعلان شوه. د جایزې د ګټونکې په توګه د اخلي محمدی د نوم د اعلانولو په اړه د نوبل د کمیټې اعلامیه د ښځې ژوند آزادۍ په شعار پیل شوی او د ایران د مذهبي پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی وشل کېدو ته اشاره کړې ده. په ناروی کې د نوبل کمیټې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دا معتبره جایزه نرګس محمدی ته په دې خاطر ورکوي چې هغه په ایران کې د ښځو له ځپل کېدو سره مبارزه کړې او د بشري حقونو او آزادیو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سشکال د نوبل د سولې جایزې ته په کاندیدانو کې د افغانستان محبوبه سراج هم کاندید و او ډېر احتمال و چې دا جایزه نرګس محمدی او محبوبه سراج ته په ګډه ورکړل شي. د نوبل د جایزې کمیټې د نرګس محمدی په اړه ویلي د دې زړوره مبارزه له ډېرو کړاوونو سره یو ځای ده. اغلی محمدی په وروستیو کلونو کې حتی له خپلې کورنۍ سره چې له ایران وتلو ته اړه شوی د یو ځای اوسېدو فرصت نه دی موندلی. نرګس محمدی دوهمه ایرانۍ ښځه ده چې د نوبل د سولې جایزه ګټي. تر دې وړاندې شیرین عبادی دا جایزه ګټلې وه. نرگس محمدی ته په داسې حال کې د نوبل د سولې جایزه ورکول کیږي چې هغه په زلونو بندي شوې ځکه چې د ولسی اعتراضونو له ځپلو او د اعدام له سزا سره مخالفت کړی او د سیاسي بندیانو د ملاتړ تر څنګ نور مدني فعالیتونه کړي. دا اوس هم په بند کې ده. د دې سشکال د سنبلې په 15مه د مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت له زندانه په یوه پیغام کې دا ورځ د ایران د ښځو خلاف د مذهبي استبدادي حکومت د ظلم د ثبت ورځ وبلله. نرگس محمدی او د هغې مبارزو ته له 1998 څخه هغه مهال پام واوښت چې دا د ایران د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز د مرستیالي او ویاندې په توګه ونیول شوه. دا د یوه داسې مرکز غړې وه چې په ایران کې د سیاسي بندیانو پر وضعیت څارنه او د هغو دفاع کوله. نرگس محمدی دوه غبرګونې ماشومان لري چې اوس په فرانسه کې اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي د بی اسناد موټرو د ثبت او رجستر د بهیر د تمدید کېدو غوښتنه کوي او د غرض د جواز سیر او پلیټ له ټکنی بهیر څخه هم شکایتونه کوي. تفصیل سیمی په راپور کې.
په کندز کې د بی اسناد موټرونو څښتنان شکایت کوي چې د بی اسناد موټرونو د ثبت او رجستر بهیر ټکنی مختزي. دوی وایي لیواله دي چې خپل وسایل د دې ولایت د ترافیکو په مدیریت کې ثبت او رجستر کړي تر څو قانوني اسناد ترلاسه کړي او دغه راز لاړوندې ادارو غوښتنه کوي چې د جواز سیر او د پلیټ پیسې دې په دوه درې قسطونو کې واخلي. محمد انیف چې له 40 کلونو راهیسې د کندز تخار ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي هغه په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
ما خپل موټر ثبت کړی دی او زه باید 15,000 افغانۍ تحویل کړم چې جواز سیر او پلیټ واخلم. د اقتصادي ستونزو له امله زه نسم کولی دا پیسې یو ځل تحویل کړم. حکومت باید پیسې په قسطونو کې واخلي تر څو پر موږ هم فشار نه شي.
جاوید زاخل چې له 10 کالو راهیسې په کندز ښار کې د موټرو د پیر پلور کاروبار کوي هغه د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بی اسنادو موټرو د ثبت او رجستر پروسه د تمدید کړي او دغه راز د پلیټ ویشلو بهیر دی ګړندی کړي.
اوس فعلاً سټیکر بند دی او دلته د پلیټ له خاطره امارت اسلامي کسان راوځي او موټر دري سریعت موټرو تر اوسه سټیکر نه دی اغېسته. بعضو چې سټیکر اغېسته د هغوی د پلیټ موضوع کار لږ زره سس روان دی. مونږه هیله ده چې د پلیټ کار په جدیت سره پیل شي او په زمن کې کوم موټر چې سټیکر پاتې دي هغوی ته زر سټیکرونه ورکړي ځکه چې موټرو په بازار باندې ډېر بد اغېزه کړې ده.
یو بل موټر پلورونکی حاجی بدل بای د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې نور د افغانستان د دخی لاس شترنګ لرونکو موټرونو پر واردولو بندیز ولګوي.
بله اکثرا موټرا بدون استکار مونده به خاطر از کی سرچشمه
باید سبت بهر تمدید سي ځکه هر ورځ شمال ختیځ ولایتونو ته په زرګونه بی اسناد موټر راوړل کیږي. که حکومت غواړي چې د بی اسناد موټرو بهر په شتوګه مخ ته ولاړ سي نو باید نور افغانستان ته د شیلاست سترنګ لرونکو موټرو پر واردولو بندیز ولګوي.
د کندز د ترافیکو د عمومي مدیریت چارواکي بیا وایي د مراجعینو اداري کارونو ته په وخت سره رسیدنه کیږي او دغه راز له خلکو غوښتنه کوي چې یادې ادارې ته د مراجعې پر مهال نظم او قانون مراعات کړي. د نوموړې ادارې د جواز سیر امیر عبدالقیوم ابراهیمی آزادۍ راډیو ته وویل:
په لومړي پړاو کې موږ د کندز ولایت په کچه ټول بی اسناد او سید ثبت او رجستر کړل چې هغه بهیر پای ته ورسېده. اوس موږ دوهم پړاو پیل کړی چې په دې بهیر کې موږ رجستر شو وسایلو ته جواز سیر او پلیټ ویشو. دا بهیر نوبتوار مختزي.
د چارواکو په خبره بی اسناد موټرو ته د جواز او پلیټ ورکولو په مقابل کې پیسې د موټر نویات او سلندر ته په کتو اخیستل کیږي. د 2000 ماډل موټر فیس سلندر په مقابل کې 3,300 افغانۍ او دغه راز له 2000 تر 2010 ماډل پورې له فیس سلندر 15,300 افغانۍ او له 2011 تر 2022 ماډل پورې له فیس سلندر 1,400 افغانۍ اخیستل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا ورز لطاسو سره.
موټر چلوونکي د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه سړک ورو جوړوالی دوی او خلک د ستونزو سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د فرعي لارو نشټوالی او زیاتو دوړو هغه څه چې دوی ورسره مخ کړي دي باید حل شي. بلخوا طالب چارواکي وایي دوی هم په دې هڅه کې دي چې د دغې سړک چارې ژر تر ژره بشپړې شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو اوسیدونکي د کابل او کندهار د لوی لارې د ورو جوړوالي څخه شکایت کوي او وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي خوشحاله دي چې دغه لویه لاره جوړه سي، خو وایي د سړک پر سر د ورو کار له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په سیمه کې د زیاتو دوړو له امله یې ماشومان او لویان اوس ناروغه سوي دي. عبدالمالک او یسان الله په سیمه کې
اولاد نه ډیر خوشاله چې دغه سړک شروع کړی ده، خو د اولاد نه دا هیله لرو چې دغه زر خلاص کړي. مریضان دي، هغه دي، مشکلات نه دي، خلک ډیر پسند کړي.
تر هم دا چې لږ زر هڅه وکړي چې زر جوړ شي، د الله را بيخي ور سره فوضا وي، ټول خلک ورسره اندېښنه دي چې لږ هڅه وکړي چې لږ زر جوړ شي. بيخي او پاسي چې نشته چې ټول دوړي دي، ټول خلک ورسره ستونزه دي.
دغه سړک چې د طالبانو د ټولګټو وزارت له لوري بیلابیلو شرکتونو ته ورکول سوی، خو د ارغنجي څخه بیا تر دوراني بازار پورې چې 8 کیلومتره کېږي یو شرکت ته ورکول سوی دی چې د میدان وردګو له مرکز څخه تیریږي. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي هم غوښتنه کوي چې باید د دغې لویې لارې کارونه په چټکۍ سره پر مخ ولاړ سي. دوی وایي د فرعي لارو د نشتوالي له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. عبدالجمیل او درویش داسی وای
دا د موټر ته غټ ستنده نه جوړ کړی او دا خومې ډېر جوړ لیدي او پښین نشته. دا په جوړ لیوره موټرونه ډېر جوړ کړی دي. خلکو لاس لزر ډالر موټر دی، هغه موټر په جوړ لیوس 15000 روپۍ مو څوک نه اخلي.
په دوه سالاب کې زره هو موټر روزانه یو موټر ټکر تصادف چپاش تا راکې. نو موږ دې نه خوښوم دا غوړي چې د سړک باندې لاس وچوي، کار پېتیس کوي او د خلکو د حالت او بسای.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو والی کاری بختیار معاذ وای دی پلان لري چې د یاد سړک چاري تر راتلونکي ژمي پورې بشپړې کړي.
د منګ هم دا غوښتنه ده او د ولسم دا غوښتنه ده او د ټولګټو د وزارت هم دا غوښتنه ده چې مخکې له دې ژمي خلاصي په دې لنډ وخت کې دغه ټول شرکتونو والا د ټولګټو وزارت راغوښتي او تعهد یې تراخیسته د ترڅو زر تر زره څومره مخکې کېدلی سي له زمي څخه دغه د سرک کار خلاص.
د کابل کندهار لوی لارې د چیرې شل کلنې جګړې درنه بایه پرې کړې او زیاته برخه یې هغه مهال د ماینونو له وجې تخریب سوې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزادی راډو ټولو کارکونکو ته خبر اعلان او ټولو ته سلام. بعد له سلام عرض می دا مالی منګ د ننګرهار ولایت د سارک لسوالی او د غوګیزی د سروک له اوسیدونکو نو موږ مشکلات د 15 کلونه دا داسې موږ مختب بیخي ودانۍ نه لري. دا د خوړ غاړه داسې سین راسي مونږ ټول لا کله ورته ولاړ سي ماشومان سین وینسي. نو مالک دې له پوری چارواکو ته دا خبر رسولای وای چې دلته تعمیر ما غکړای وو د ماشومان سو غمې کړای وای. دا به تاسو ډیر غټه مهرباني و.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر مون افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونی کی زنه جبلا چله خلمن ما جول سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقته نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین به نو پرشول دی خپل مشران پرشول خله د چز مرګ راغته مسلمان چارواکو ورس. السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادر ټولو کې درمن اردن کارکونکو ته سلام. من اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونه کم دلته د مخابراتي شبکو پروشش یا پالیت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټولو واشتر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا ستن تر اوسه پرسته په وختونه کې خو د سار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پر پالیت کوي نو بیا به ټول شپه باندې و خو اوس چې تلر ساته دغه پایا چې د خلاص بیا پالیت کوي و تر څنګه زموږ ټوله نور واشر ولسوالۍ چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي مریضانو چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي خبرېږي نه یا کله یو امبولانس ته خبر ورکوي کله بل چا ته نو زموږ دا د اسلامي امارات د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوی مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې د درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د نوبل د سولې د سک کال جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالې او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدي ته ورکړل شوه. محمدي دا مهال په ایران کې بندي ده. په ناروې کې د نوبل کمیټې ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغه لسګونو زره کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي. د بشري حقونو افغانه فعاله محبوبه سراج هم د دې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. وی څارونکي ادارې او یو چارواکي خبرو کړی دی چې پرون په سوریه کې پر یوې پوځي اکاډمۍ په بریټ کې لک تر لګ سل کسان وژل شوی دی. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې په ټالو ته کڅو د قیرو سل هغه بمبار وکړ چې د سوریه د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسم وو. د سوریه د دفاع وزارت ویلي دی چې د حمص په مرکزی ولایت کې په دې بریټ کې ملکی او نظامی کسان وژل شوی دي. تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت کوم چا یا کوم ډلې نه دی اخیستی. د هین همالیه کې روانه ونې ترڅنډو د ویخچال جهیل د ډکیدو لپاره سیلابونه بهیدلې چې لکتلګه څلوېخ کسان یې مړه کړي دي. د هین چارواکو د جمهوریتس اژانس ته خبره داسې وخت کړې ده چې د لزګونو کسانو د تریتم کېدو د موندنو عملیات هم روان دي. د سیکمیالات په غرونو کې د لوهوناک جهیل د چهارشنبه پورز ترڅنډو ډک شو چې لکبلې سخت سیلابونه وبهیدل. د اوکراین چارواکي وایي د دغه خار په ایزومایل بندر تیر شپه د روسي پیلوټ الوتکو برید کړی دی او دغه بندر تاسیسات زیانمن کړی دي. دا د دې خار له هغه دوه بندرونو یو دی چې اوکراین ورڅخه د خپلو غلجاتو د صادرولو لپاره کار اخلي. د اودسی والی په ټلګرام کې لیکلي دي چې په دغه حمله کې د غلجاتو یو وزیر مو نه لاره زیانمن شوی او وربل شوی دی. او د افغانستان د کرکټ عبدالیانو لوبډلې د چین په سیاسي سیالیو کې د پاکستان خلاف د پاکستان الف لوبډلې ته د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبه ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې پچو وګټله او تو پچونه غوړه کړه. پاکستان د تلس اورونو په لوبول سره ټول لوبغاړي لاس وکړه یو سلو پنځلس منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې بیا فرید ملک او درې لوبغاړي قیس احمد او ظاهر خان بیا دوه لوبغاړي وسوزل او د پاکستان لخوا ورکړل شوې منډې پوره کړې.
آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو ملمه مو یو داسې څوک دی چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. په دې برخه کې له خپلو همکارانو سره یو شمېر نوښتونه کړي. د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال را سره دی چې د ګڼو نورو شیانو ترڅنګ د میوو او سبزیو وچونکی ماشین هم جوړ کړی دی. مخکې تر دې چې د دغه ماشین او د دوی د ټیم د نورو نوښتونو په اړه یو پښتم لمړی ترې غواړم چې ځان در وپیژني چیرې زیږیدلی او لمړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
پیدا شوی خو په پکتیا کې یم. سید کرم ولسوالۍ کې زده کړې په کابل کې کړې دي. مختلف مکتبو کې شخصي مکتبو کې ځکه چې من کله راغلم کابل ته نو اولین زده کړې په کاردان لیسه کې وکړې تر شپږم صنف پورې هلته وم. بیا دغه نه بعد د یو بل شخص لیسه وه په کابل کې التقوا په نوم. بیا دغه سره پاتې شوم. دې څنګ کې چې زه د التقوا کې مې درس ویلې دې سره څنګ ته ما د روبات ټیم هم لاره د مکتب له طرفه سه هغه ته ما فعالیتونه کې کول. بسیار یو مکتب بل مکتب سره مسابقه وه. بیا خپل ټیم معرفي کوله لکه کرکټ ټیم او د فوټبال ټیم دا شمګه میو ټیم لاره چې په یوه کې 15 نفر ورسره
د مکتب ورسره بیا په انتون ولوسته کنه
پانتون بیا چې کله د موږ د مکتب نه فارغ شو موږ وختل چې لوړې زده کړې په هین کې وکړو یره کې ما دوه کال د امره وسته نه پدې دمه کې ما غا شارټ کورسونه چې د روبوت برخه کې ضرورت و مکتب کې هم استادان درلار خو بیا ما خپل شارټ کورسونه نیولې او هغه مکتب ورل لکه په کابل کې ساينس ټیکنالوژي و کورسو الکترونیکس او بل دی د الکترونیکس په برخه کې کورسو چې یو سره مدرس وې
ساينس سره او روبوت سره به مینه څنګه پیدا شوه
ولر دکته درته يم دغه نن سبا د کوم ژوند چې د ټول په الکترونیکس او روبات او په دې برخه کې دا نو هر ځوان زړه تشویق کوم چې دې برخه تراسي زکه یو خو سولتون په کې ډیر دی بل نو وختونه په کې ډیر دی او بل د کار زمينه دومره فراخ کده چې انسان کولای شي هر بخش ته نوځي مثال یو ډاکټر نسی کولای شي په خپل ډاکټر نه باندې روزي او کارو کې هم کولای شي چې ډاکټر تم هغه وسایل چې ډاکټر ورته ضرورت لري موږ کولای شو دغه لپاره کارو کوم مثال منګ دې غل لپاره بهترینی چوکۍ ډیزاین کړی هغه کسان چې گذر وی اهم فرض وی سپراتون کې به ان شاء الله غو پروژې مکمل سي ډېر کم کاری پاتې ده سړي غل لپاره بهترینی او در رشته منګ کولای شو زرات کې ملک مثال څنګه څنګه ماشين جوړ کړی دی مې دوه چول لپاره چې من نه نیول ته ټونو پر شای وچی نو دا غیمنګ لاسته راوړنې دي دغه د الکترونیکس او د روبوت ګټه د سیمنګ په هر رشته ته نوځو خپل فعالیت کوو
دغه ماشين په اړه وایي چې د څنګه ماشين دی او څوک ترې استفاده کوي
د دغه ماشين اول سیمنګ کله ډیزاین ک ان تیر زمې سیمنګ کار په شروع کو اولم یو شکل جوړ کړي کانټینری شکل اوس په نور نړۍ کې لږه شکل نه کار اخیستل کیږي بیر کې ګاز مصرفيږي په غټه پیمانه باندې ګاز مصرفيږي نو هغه شکل هغه ماشین د کانټینر په شکل وړه ډیر سخت او نو نسم کولای چې هغه لرو پرتو وسوي ته وسو بیا یو ټول ټیم سره کېناست په دې پریکړه وکړه چې موږ څنګه وکولای شو چې دا څه ډیزاین کړو چې مصرف ډیر کم وي او ګټي ډیر وي چې بیا موږ خوشبختانه په دې ماشین باندې بریالي شو چې موږ د افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د کار ډیر ورځي لمریز وي نو موږ دې د لمر نه ګټه په خستلو سره تودوخه سیستم ورته جوړ کړی چې لمر راکښ کوي حرارت هغه دی ایجاد کیږي بیا داخل ماشين ته په دې باد او د پکوب واسطه باندې باد کښ کوي هغه حرارت سره د جوړ شوی باد هغه کښ کوي نو داخل ماشين ته وړي نو دا یو بهترین ده خو بیا موږ ستونزه درته لرل لاسه دې کې موږ شیشه استفاده کړی وي هغه شیشه دا وي چې هر څه بده کې خودل هغه بو تورېدل یعنی خپل رومي لکه مثال رومي در کوم هغه تورېده نو دا ګټه ستونزه و چې په دې باندې بیا موږ ډېر حل ځلې وکړې خو دې ته وتوانی درس یو د شورت ډیزاین کوم د پلاستیکي چې هغه د لمر شاو وګرځي مګر حرارت داخل ته لاړ شي چې بیا موږ یې غنډې ښه ټیسټونه واخیستل اوس خوشبختانه موږ کولای شو د افغانستان دغه ستونزه سیده په ښه شکل موږ حل کو یعنی دا ستونزه اوس که ملاتړ رسرو کې خلک او رسنۍ رسره همکاري وکړي تجارانو همکاري وکړي موږ کولای شو چې د دې اولین فعالیتونه سي دي د بو لجل آباد نه فایل کوزه کته جلال آباد لغو یو دو دي له هغه ولایتو دي چې اغل ته هر رقم سبزیجات کیږي د کال څلور فصل دي څلور فصلو کې مختلف سبزیجات کیږي
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملما سره خاله او ريز مش ملما د افغان روباتیک ټیم مشر اچ رحمان خوشحال دی د روباتونو او ټیکنالوژي لپاره د یو ټیم د جوړولو فکر کله درته پیدا شو
اول خود سټیو چې موږ 2013 کې انفرادي فعالیتونه شروع کړل د ټیم اول د سوچ هر څوک مثال په یو دې ورخه به کې به کار کاو یعنی یو پروژه به درله یا به یو مسابقه ته تانو له مکتب او یا هم له شخصي کورسونه به سده کوم پروژه لرله نو ټول کسان په دې ورخه کې چې کوم چا پروژه لرله هغه سره بیا یو وخت کې بازارو ننس کې بازارو ننس شاوخوا وس بیا مونږه څلور نفر سره کېنا سلوچ پیو کې ازوم عبد الله روان او چې ټیم ماوین دا او استاد ابراهيم دياني او طيب جان او چې دغه څلور وړ سره کېنا سلو نو فعالیت هم له څلور نه شروع کړ څلور نفرونه چې په یو ټیم کې موږ فشارنه کې خپل شخصي دفتر مال اړن او په یو کې سره کېنا سلو هر چې پروژې لرلې بیا هم دا ویل چې راځي دا به بهتره سي دغه دې برخه کې هغه کارپانان چې پروژې لري یا همکار کول غواړي نو دا به بهتره وي چې مونږ مشرکین یو ځای شو پروژې مخ ته یوسو.
تاسو تر اوسه څه کارونه کړی دي؟
مونږ په اوله پروژه سیم مونږ وا یو ویلایټ وو چې د کورونا د دیشان لپاره د وایرسونو له منځه وړل دام جوړ کړی وو په عادي شکل وو. بیا د وخت په تیردلو سره مونږ هینډ لاس جوړ کړ زیرک لاس هم جوړ کړو چې د کمپیوټر لارې نه په وسط کېده د موبایل لارې نه کولای شو چې مونږ د یو لاس چې چاسې نه وو په دې بل لاس باندې کولای شو چې روغ حرکت وکړي. مثال لیکل وکړي هغه شان چې ډېر وزن نه لاره ځکه چې مونږ دلته ډېر کم وسایل لاره پیغوم دغه فعالیت شروع کړ. لیکل وکړي رسامي وکړي او سپک لاس جکې دومره کړی وو.
تاسو دا خپل کارونه تر اوسه پورې له نورو نړیوالو سره شریک کړي دي کوم کړي دي دی هغوی غبرګون څه وو؟
د نړیوالو سره تر اوسه پورې په دې برخه کې تماس نه دی نیولی خو اوس په کاناډا کې یو شخصي مسابقې تعین کوي چې د هغو سره په تماس کې وو. هغوی هغه ټیمونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي له هغه راجستر کوي. راجستر کول یې شپږ زره ډالر غواړي چې بدبخته نه مونږ دغه تم نه یو آماده خو مونږ کولای شو نړیوال مسابقو کې په ښه شکل مسابقې وکړو.
ټکنالوژي کې ویل کیږي مهمه دا ده چې یو شی چې څوک جوړوي هغه ارزانه تمام شي، توزیع او انتقال او دا شی مو اسانه وي. دغه مسایل مو څومره په پام کې نیولې دي؟
ولا اولین کار چې مونږ دغه ځکه چې دا ماشین مونږ جوړ کړی یعنی که د یو ټن لپاره جوړ کړو شاید په دې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف راسي. خو دا بیا د سده چې د انتقال کېدل کېږي نه په یو ساحه کې جوړیږي، یعنی ساحه مشخص باید وسي هغه ځای وسي چې لمر سار لمر راخیزي تر مازدیګر باندې لمر وي. نو دا یو بهترین ماشین ده چې مونږ ډیزاین کړی یعنی مصرف یې ډېر کم ده په افغانستان کې. مثال مونږ د 500 منو لپاره جوړ کړی، ما خپل شخصي باغ لپاره جوړ کړی چې ټول دې زره باندې مصرفونه ده پر غلای.
تاسو تر اوسه پورې چې کوم وسایل جوړ کړی دي سوداګر او یا هغه خلک چې تولید لري په یو نه یو شکل سره وګوي څومره ورسره علاقه مند شو دلې ده؟ آیا له تاسو څخه اخیستي هم دی او کنه؟
مونږ خو په دې برخه کې کوشش کوو چې تجاران پیدا کو. مثال دا ماشین نه براتی اوس ماشین داسې ماشین موږ جوړ کړی ده نو په تجاران دلته سم سره راغله شخصي دفتر کې دا سم چې ورته خو ولې دي چې په خپل لیدل دي به واقعیت علاقه خو ولې د ادارې ته ویل دي چې مونږ به تاسو په نړیوال بازار یې په دوبه کې مونږ تاسو ته مارکیټینګ کوو دا شانس تاسو دلته وچکړي دي دا به مونږ دوبه ته وړو ټیسټونه به دلته به کوو دوبه کې به په دوبه کې به مونږ شخصي یعنی تاسو به شخصي کانفرنس شروع کوو چې د افغانستان یعنی د تازه میوه او د تازه سبزیجات سره څنګه ته وچ سبزیجات هم په بهترین شکل موږ نړیوال بازار ته وړاندې کولای شو. په دې شکل موږ کار کو او تجاران سدي په داخل د افغانستان کې وسنی تجاران نو زیاتره وي په خپل اندستونځ کې ګیر دي. موږ زیاتره تجاران ته ورغلي یو غي راتوی لري تاسو منتظر پاتې سي موږ همکاري د سره کو خطر سره چې بیا چې همکاري نه در سره کړي.
فکر نه کوي چې وس خو ډیر شي آنلاین پلورل کی شي او خلک هم آنلاین سودا وی اخلي لدې طریقه مو حتی کړی دي چې خپل تولید خپل اختراعات نورو نړیوالو ته وشیاستو دی غوی توجه جلب کړي.
ولا بوس په پرسنل کار شروع کړی، په سوشل میډیا هم کار شروع کړی. د دې سره څنګه موږ اوس کوشش کوو چې په دې برخه کې د سوشل میډیا او د انټرنیټ لارې د خلکو ته بازار پیدا کو خپل هغه څه چې موږ لرو باید په نړیوال ته وښیو چې دا شی موږ لرو یعنی اوس کولای شو موږ د خپل هیواد هغه ستونزې حل کړو. په دې برخه کې کار کوو روان مخې ته ځو.
تاسو ویل چې په 2019 کې ولا فعالیت پیل کړی وو، په هغه وختو کې خو حکومت تر څه ناڅه له دا ډول نوښتونو ملاتړ کاوه، له تاسو سره څه کومک نه و کړی؟
په هغه برخه کې څو ستونزې موږ لرلې. یو خو دا و چې په دې برخه کې هلکانو ډېرې کم زده کړې لرلې. مثال داسې کسان موږ سره نه وو چې په دې برخه کې فل رسېدلي خلک وو، خو ځینې ملګري موږ په هند کې وو چې په دې برخه کې درس ویلې دي غو سره په تماس کې سولو. دا څلور نفره دلته وو نو هغوی چې کله راتلل هغه پروژه چې هغه دا کار کېدلې په مشترکه موږ کار کولې، یعنی د واټساپ لارې به موږ ټول سره په تماس کې وو. خو خوشبختانه بیا چې 2019 کې څه بیا سره راغلو کېناستلو موږ په هغه ټیم کې په کورونا وه نو نشم کولای چې هغه پروژه چې موږ باید عملي کړی وای نه کېدل امکان نه لاره. کارم په کوم په یو پروژه باندې چې څنګه موږ د کورونا لپاره او د خلکو لپاره دا سربار ډیزاین کو چې ستونز نه راوځو خو په پیغه ټیم کې مم ستونز ډیره وي.
ستاسو دې ټیم په اړه کې کار ته وایسي ټیم مو څو کس دي او ټول په دې برخه کې زده کړې لري کار کړی دی؟
مونږ په ټیم کې 13 نفر یو چې د مختلفو ولایتو یو. مثال زه د کابل د پکتیا یم، نور درس د کابل دی، د پنجشیر دی، د کندوز دی، او هغه ځوانان سره په تماس کې چې په دې بخش کې علاقه لري د هیواد، د هغوی سره په تماس کې غواړو چې هغوی هم دې ته وهڅوو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي، نوښتونه وکړي. نو هغه کسان چې وړتیا لري مونږ یې په خپل ټیم ته راننه باسو، د هغو پروژې ګورو، د هغو نوښتونه ګورو، د هغو فعالیتونه ګورو، د هغو طرحې ګورو، هغه نه بعد بیا خپل ټیم ته راننه باسو چې موږ سره باید همکار پاتې شي. ځکه چې د هر چا مختلفې پروژې مونږ راغواړو، په ستونزه لري په ستونزه کار کوو چې په ښه شکل ځي اوسي.
تاسو د نورو پروژې ګوري او ورسره همکاري کوي، آیا نوي کسان نه روزي؟
دې برخه کې مونږ باید هر کسان سي موږ سره باید فعالیت کولی. مطبخته نه موږ داسې جای نه لرو، او که چېرته ځوانان هم راسره اوسي، د الکترونکس وسایل ډېر ګران دي په افغانستان کې، په پاکستان کې ډېر ارزانه دي. نو موږ هغه کومې پرزه چې پاکستان نه څوک راځي ورته چې دا پرزه درنه راوړی یا دا شهره ته راوړی چې دلته موږ ضرورت ته ورته، نو داسې جای موږ نه لرو چې مثال د شخصي کورس په شکل اوسي، یا هم د کوم دفتر چې موږ اوس لرو په شهر نو کې یو کې لابې لا موږ خپلې پروژې مخې ته ویسو. دوه تاکه دي، نو هغه خلک چې د لرو پرتو ولایتونه راځي، نو یو ته بیا د شپې جای یو تیګ او دا شیان مصرف غواړي چې موږ دا مصرف زور نه لاګو. په خپل شخصي لګښت باندې اوسه پورې فلحال اخته، او هر څوک خپلې وظیفې لري، وظیفو سره څنګ ته خپل پروژې هم لري چې بیا د یا د شپې له طرفه کار وکړو یا هم د جمعې ورځ کار وکړو په زیاتره پروژو باندې.
بله، زما منظور دا و چې که چېرته کورس تاسو جوړ کړئ، شاید له دې طریقه عاید ترلاسه کړئ. یعنی خلک چې تاسو روزي، هغوی به خامخا تاسو ته فیس درکوي.
رښتیا درته وایم، په دې برخه کې کوم کسان موږ غواړي چې ځانونه رامعرفي کړي، ټیم ته راځي، چې ګورو واقعیت استعداد لري، هغه بیا موږ خپل کورسونه لرو، لکه الکترونکس کورس ته او کارته چار کې هغه ته ور معرفي کوو، خپل استاد داسې ورته استاد دا کس راځي، دې کس سره به همکاري کوي. مثال که اول شاګرد یو ساعت کار وسره کوي، د سره به دوه ساعته درې ساعته کار کوي، چې لږه بیا راوځي، بیا موږ ورته چې راسه پروژه باندې په خپل د موږ شخصي دفتر کې کار وکړه، مخې ته یوسه چې که ستونزه لري بعد له وخته ټول پراټولېږي، هغه ستونزه په ښه شکل ورته حل کوو.
څومره هیله لري چې بالاخره به ستاسو کارونه نور نړۍ ته هم ورسیږي، نور به هم استقبال کړي، او له دې طریقه به ستاسو ملګرو ته یو عاید پیدا شي؟
ولله هیله خو ډېرې دي، واقعیت چې په د خپل هیلو ته به رسیږو، خپل زحمت نه پرېږدو، ځکه چې ډېرې ستونزې لرلو، له ډېرو ستونزو شکر راوتلي یو. هغه ستونزې چې موږ به لرلې، کسان راسره کم وو، په یو پروژه به هم کار کوو، په هغه ته به هم سطرحه به هم لیکلې، هغه طرحه به هم سینه سو عملي کولی. خو شکر د هغه ستونزه نه راوتلي یو. انشاءالله په که ژوند راسره یاري وکړه، نه په دې برخه کې به ښه راسته راوړنې به هم ولرو، او که زمینه برابر سوه نړیوال مسابقو ته هم ځو. موږ له هیچا کم نه یو. کولای سو چې د یوې وزارت لپاره موږ روبوټ ډیزاین کو طرحه مکمل کړې ده، 3D شکل کار کوو، چې اسناد یو دفتر مثال د هر ورځ اسناد ورته وسپاره، سی سکان سی په خپل منظم الماری کې اوس کیږي.
تاسو کوم وزارت سره په دې برخه کې خبرې کړې دي؟
موږ وایو چې اول روبوټ جوړ کړو، بیا یې وزارت ته وړاندې کړو چې دا شی موږ په افغانستان کې جوړ کړی، ځکه دا کار موږ کوو دلته په افغانستان کې، هغه شیان پیدا کیږي چې کلم تکمیل کړو، وزارت ته وړاندې کوو چې موږ کولای شو دغه ستونزه حل کړو. مثال په تذکرو وزارت ته مخابرات دي، مخابرات ته کولای شو چې هر څوک خپل اسناد ورته وسپاري، سکن یې په خپل سرور کې وساتي، کمپیوټر ته ثبت شي، او کېږي هغه په خپل المارو کې منظم کړي، چې که بیا چېرته راتلونکي کې ضرورت شه، کولای شو روای خلو استفاده ترې وکړو.
تاسو له خبرو پوه شوم چې له نورو هیوادونو ته خپل نوښتونه نه دي رسولي، په داخل کې څنګه هلته کوم نندارتون نه جوړیږي؟ چېالته وښیاست په نندارتونونو کې عموما بیلابیل خلک راځي، او ممکن داسې کسان چې هغوی علاقه مندي ولري او ممکن ستاسو محصولات واخلي.
نندارتون نصف د کابل کې څکله نندارتون جوړېده، یو څه غفلت موږ کړی، او هغه څه چې موږ باید وړاندې کړی بیا خپل وخت کې وړاندې نه کړل، فرق کړی په کابل کې. او ان شاء الله کبل نندتون جوړیږي خپل وسایل مثال هندلاس او سینسی ماشین او هوم اٹومیشن او زیرا کور مثال چې هغه د موږ جوړ کړی دا د میوی ماشین دا چې دا به موږ وړاندې سراتون کې وګاړو په دې کې کاو د باران سیستم د چکولای سو په نورو نړۍ کې استفاده کیږي هغه په افغانستان کې موږ عملي کوو.
بله دا د خپل کار په جریان کې کله ناکله انسان عجیب و غریب شان وبینی، عجیب خاطرې ولري. تاسو کومه جالبه قصه لري؟
پښتو کې هم تل د خدای کړې کار پټو کې نو موږ خو نام ورز دي پرسته یو کله کله شرط ساکي نو بیا بیا تاسو را ویښي بایدار اوسئ اډوانټ سره کې پام هم نه په بورډ باندې کار کوو نو شرط سره کې بیا موږ واقعیت را ویښي وای چې ولا واقعیت په کار باندې اخته نو ویښ څه په خپل کار ته مړه اوسه نو دا موږ لپاره جالب ستونزې چې کله کله موږ په کار پسې فکر هم بل طرف ته سي نو خپل برق موږ ته شارټ کړه کې سي بایدار او ویښ وسه خپل کار ته نو دای مال لپاره د ژوند ډېره جالبه خاطره ده چې کله کله موږ په بورډ باندې کار کوو یا هم فکر هم بل طرف ته سي یا هم د ژوند افغانستان خو تاسو ته معلومه ده چې شپږ سوه رقم ته ځوان ستونزې لري نو هغه ستونزې چې کله موږ
انټرنیټ او د برېښنا مشکل هم په افغانستان کې ډېر ده. دا مو تر څه حده پورې د کارونو خنډ دی؟
ولې درته وایم، دا خو یو خو په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران ده. زمونږ په یو پروژه باندې تحقیق کوو، څېړنه کوو، کار په کوو، نو موږ ته تر ټولو ګران انټرنیټ غورځي. مثال موږ انټرنیټ په هر کس لپاره مې ورکړی څوک تحقیق کوي هغه لپاره انټرنیټ فعاله وکړي. غټه ستونزه دای چې په یو ساعه کې یو انټرنیټ کار کوي په بل ساعه کې اوس هم موبایل ایښی دی، وای فای سره مې کنیکټ کړی که چېرته بس پسند دی د موبایل د لپاره غټه ستونزه ده.
ل آزادی رادیو د آزادی رادیو ل میلمه سره خواله اوري زموش میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
څومره افغان ځوانان ل روبات او نوي ټکنالوژي او الکترونیکو ل دې شانو سره علاقه لري؟
دغه څو کالونه کې سدي ځوانان کار کوي په شخصي لګښتو باندې اخته دي. ځوانان ډېر په دې برخه کې علاقه لري چې کار وکړي. ما خو تاسو ته مخکې ویل چې د دې کار داسې ده چې ګټې ډېرې دي، ساحه ډېره پراخه ده، په مختلفو برخو کې کار کوي. نو ځوانان واقعیت تر ټولو په دې برخه کې ډېر اخته دي او خپل فعالیتونه کوي. نو واقعیت چې کله کله سړی د دې استعدادو ته وګوري، سړی په ځان باندې افتخار کوي، په افغانیت افتخار کوي چې واقعیت په افغانستان کې هم داسې استعدادونه شته چې دې برخه کې تعلیم هم نه ده کړی، شارټ کورسونه یې څه ویلي دي، څه نه دي ویلي، خود دې ذهنیت سی وګوري، دې طرح سی وګوري. واقعیت انسان په خپل افغانیت او په ځوانیتوب باندې ویاړي چې واقعیت موږ یو څه یو، څه کولای شو ان شاء الله.
په دې کومو طرحو کې چې ځینو افغانانو وړاندې کړي دي، اکثرا دوی یو شی د دې لپاره جوړ کړي دي، یو شی جوړ کړي دي، لیکن دغه برخه په نظر کې نه دی نیول شي. نو که زه دا شی جوړوم، د دې ګټه دا ده چې ام دې اوس چې په بازار کې کوم موجود ماشینونه دي، تر هغه دا ارزانه دي او تر هغه کار کوي. یعنی هغه وخت یو شی بازار پیدا کوي، خلک یې اخلي، چې تر موجودو وسایلو یو څه وروالی خوالی ولري، یا اقتصادي وي یا کاري ډېر موثره وي. دغه شی ته تاسو په خپلو کارونو کې څومره پام کړی دی؟
زه به تر اوسه د الکترونیکس برخه کې سه ورځ تر بله هر شی ډیجیټلي کیږي. مثال مخکې په یو چیپ وو ډیر غټ اندازه بینی ولا، یو چیپ دی بس وسه سوی، بل چیپ دی بس وسه سوی، خو اوس شکر الحمدلله ټکنالوژي دومره مختتلې چې دی څو چیپونو کار یو مثال یو چیپ تر واستای دا. نن سبا په ټول بازار کې هغه شی څوک خوخی چې سمارټ وو سی، خو سی ارزان وو سی او کارکردګي خو سی. نو په دې برخه کې وقت هر څوک کوشش کوي چې نوښتونه وکړي، کار وکړي او مخې ته لاړ شي، ارزانه اوسي، ښه اوسي، بهتره اوسي.
له آزادی رادیو د آزادی رادیو له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
په یوسنی دنیا کې رقابت ډیر زیات دی، ځکه چې ډیر هیوادونه دي چې ډیر وسایل لري، ډیر امکانات لري، ډیر اسانتیاوي لري، ټول په همدغه برخو کې کار کوي. نو د یو افغان لپاره به د رقابت په دې سخت میدان کې سیالی ډیره سخت وي. که څنګه
ولکه هغه د سیالانو سره چې اوسې په سیال به اوسې، که د سیالانو نه لرې اوسې او که دا ویره موږ چېرته ولرو چې واقعیت موږ دغه نه شو کولی، یا هم هغه ډیر مخکې دي، نو موږ ورځ تر بله شاته پاتې کېږو. موږ له چا کم نه یو، زه په خپلو ځوانانو باندې ویاړم، افتخار به کوم، ځکه چې که څه هغوی چې څومره وسایل لري، څومره بودیجه لري، دولت لخوا څومره سپورټ کېږي، شخصي له طرفه څومره سپورټ کېږي، او په میډیا کې څومره سپورټ کېږي، نو زه چې د خپل ځوانان ګورم، زه بیا په افتخار کوم که شاتم دي او ورځ تر بلې هغه څه چې هغوی نړۍ مخ کوي موږ تر پاتې یو، چې دی بیا ګورو چې بیا هم همت لاس نه ورکوي مخکې ځي، موږ ترې کم نه یو. که زمینه برابره شي موږ لا هم بهتره کولی شو، ځکه چې کار وکړو، که سیال سره اوسو، سیالم چې څومره کوي اوسي، موږ هم هغومره ورسره قوي کېږو. که چېرته موږ د سیال نه ویره وکړو چې مثال هغه دومره مخکې تللی، نو دا خو موږ ته د ماتې معنی لري. موږ هېڅ وخت خپله ماته نه منو، او زه په ځوانانو ته یم چې ماته به نه منئ. که بهتره نه وي په متوسط شکل خو به کار وکړي که نه، متوسط شکل وکړه بهتر به کې انشاءالله الله تعالی رحمان و رحیم د کار په وکړه او مخته وي. سبا یو پروژه
د خپلې داسې کومې پروژې په اړه که راته ووایست چې تر اوسه پورې مو لا بشپړه کړې نه ده، خو په پام کې لرئ چې بشپړې کړي او ورته ډېره هیله لرئ چې دا به یو لوی تغییر راوړي؟
دغه شی پروژه موږ لرو. یو زیرک ښار ده چې هغه کې به هر شی د الکترونکس لري کېږي. که یو څوک سرمایه ګذاري کوي، د خپلې سرمایه ګذاري نه بدی ګټه اخلي، چې په دې باندې موږ اخته یو. هر یو کس ته مې خپله موضوع ټاکلی چې ته په دې موضوع باره کې تحقیق کوي، څېړنه به کوي. مثال په یو ښار کې که موږ دا ښار ډیزاینوو، اطفایه باید ډرون اوسي، امبولانس باید ډرون اوسي، مثال د ډرون لارې کار وکړي، روبوټ باید هغه اوسي چې ورته وایي اطفایه اوسي، هغه سانتیا مثال چې ونه کرل کېږي ونې ته باید په خپل اندازه اوبه ورسیږي، هغه اوبه چې په پاکې اوبه دي، مثال فاضلات اوبه نه دي، نو هغه باید بیرته په ښار کې مصرف سي، جریان ولري، او هغه فاضلات اوبه سي دي له هغو نه بیرته موږ په زراعت کې استفاده وکړو، نو بیرته ښار لپاره چې په دې ښار کې چا سرمایه ګذاري کړې هغه لپاره ګټه وکړو. چې دا به موږ لپاره یو بهترینه پروژه وي.
دا پروژه به څه وخت بشپړ کړي؟
ما درته ویل چې د دې پروژې لپاره موږ اوس په اوړه کې کور کار کړی چې اوس هم تکمیل کړی ده، چې اول موږ د کور نه کار شروع کړو، یو کور څنګه سمارټ وو، هر څه چې الکترونکس دي، مثال کاره یو کس مریض وي نو خپل د بلاک چې اوسیږي باید مرکزی سرور ته دی هغه انتقال کسی، مثال زه مریض یم یا ضرورت لرم، یا هم ور ولګېده په دې ساحه کې ور ولګېده چې نور غور زیات فخش نسی، نو هغه لپاره موږ که اطفایه چلندېږي کسان راجېږي وخت نیسي، هغه لپاره موږ ډرون ډیزاین کړی چې ډرون موږ کولی شو ښه استفاده ترې وکړو په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه، ډېر لطف
وکړه، مننه ور زوندای وسه.
دا د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال.
پرلی چی پیچی بیا براشی گراہ